یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبرپاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ یې دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرانج کې د داعش پټنځایونه له منځه وړي دي. دوی وایي دغو عملیاتو کې 8 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 9 نور نیول شوي دي. خبر پاڼه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایي ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. په افغانستان کې د یونما مرستیال مارکوس پوتزل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پوتزل دا خبره پرون چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي، حکومت یې دیني او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی یې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي. مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اورکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا پیښه غندلې. د دغه افغان تباه د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو 14 تنه په زندانونو کې د شکنجې له کبله وژل شوي دي. دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي. د آزاد اروپا راډیو فردا څنګه راپور ورکوي چې د تعقیب کمیټې چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې 14 تنه بندیان د شکنجو له کبله مړه شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین ته د برادلی زغروالو ګاډو په استولو باندې غور کوي څو د روسیې د تیری په مخنیوي کې ترې کار واخلي. بایدن پرون د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د برادلی زغروالو ګاډو د استولو تایید وکړ. برادلی متوسط زغروال جنگي موټر دی چې کولی شي د سرتیرو وړونکي په توګه عمل وکړي او د ټانک پرتله سپک او ګړندی دی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبری خپرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ښځو د کار د بندیز په اړه غونډه جوړوي.
د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي.
دا غونډه به څومره ګټه وروي؟
ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر حقی حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي.
په افغانستان کې لوستي ځوانان له بیکاری شکایت کوي. خوست کې قومي مخور له حکومت غواړي چې د قومونو یووالي ته کار وکړي.
کچیر قومي یووالی موجود نه وي نه نظام چې شي کولای شي او نه هم خلک دغو خدمات تر اسرسۍ پیدا کولای شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي نور بس دی. اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنئ. رازو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د طالبانو لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو د کار بندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا د دې غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوی دی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په 24مه په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ان یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وځنډولې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کاربندیز د پریکړې په اړه په لوړه کچه د ملګرو ملتونو غونډه ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه ناسته وکړي. د متحده عربي اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربي اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي. په همدې حال کې په بهرنیو او سیاسي چارو کې د نړیوالو همکاریو وزیر او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان دوه په دریمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او شپږ میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي، د طالبانو دا پریکړه به د بشري مرستو د رسولو په وړاندې لا ډېر خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو دا پریکړه ښځې، ماشومان، لویان او د بشري مرستو اړمن کسان لا نور ځپي. اغلی لانا ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري له لومړنیو او لوړو زده کړو د نجونو او ښځو بې برخې کول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا شپږویش پنځلس ګڼه پریکړه لیک نغزوي او له شک پرته د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په 23مه په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه، ان تر دې چې په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وځنډولې. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو مرسته رسوونکو بنسټونو ویلي د طالبانو دا پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سملاسي اغیز لري. ملګرو ملتونو ګواښ کړی که د دغه بنسټ همکاري موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې په افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو په لومړنیو زده کړو بندیز، د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د میرمنو د ورتګ مخنیوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او دغه شان د حجاب اجباري کول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان میرمنو لګولي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د بندو دروازو تر شا د ښځو د کار په اړه د طالبانو پر روسي دریز او پریکړه باندې بحث کوي، خو آیا دغه بحث به ګټور وي او اغیز به څومره وي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس همدغه پوښتنې په یوه مرکه کې له ښځینه فعالې ملیحې نوري نه کړې دي.
که تاسو پام وی دا کله چې د انجنونو په مکاتبو باندې بندیزونه ولګېده، دوی یعنی شای یو جلسه یې ونیول چې د هغې په اساس دوی هغه خپل درشت خطونه یې توضیح ورکړل چې تاسو باید مکاتب خوشی کوئ او که دا ونه که دغه کومکونه چې کوم مکاتب ته کېږي د یونیسف له طریقه دا به بندېږي، خو هغه وخت هم دې کوم نتیجه ورنه کړه. دا په دې معنا ده چې ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغې حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي او خپل هغه نظریه یا لیدلوری د دې تصمیم په وړاندې کوي، خو اجرایوي صلاحیت نه لري.
اغلی ملیحې، ستاسو په باور، ستاسو معلومات څخه کومو مشخص مواردو به بحث وشي؟ آیا فکر کوئ لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه اغیز به زیات وي ستاسو په نظر؟
ګورئ، نن سبا د افغانستان خپله مسله عملتا ډېر تود بحثي د ښځو د تحصیل مسله ده، او بیا 15 د دسمبر باندې دوی دا پریکړه وکړه چې ذاتي افغان ښځې په بهرني اورګنایزیشنونو کې دوی کار نشي ترسره کولی. نور خامخا ایدې هماغه پوره بحث به په همدغې اړه به وي، او دا خپل ایدوی اغه لاس ډیر اغه کوي لکه لنډۍ له افغانستان نه، او دوی اغه کومکونه چې باید وکړي اغه دوی نسي ترسره کولای. او اغیزې څه فکرونه کوم؟ اغیزې بیرته که دوی یو جدي تصمیم ونیسي او اغه زړه وکړي چې ذاتي دې د عمل تخپل عکس العمل وروښي او خپل دریز وروښي هغه بدای چې دوی خپل فعالیت پر افغانستان کې باندې او دا خپل بیرته ایدې تاثیر پر افغانانو دا
اغلی ملهی په داسې حال کې چې ویل کیږي یا یو شمېر راپورونه چې خبره شوې دي شاوخوا شپږ میلیون افغانان له سختې او لږې سره مخ دي په افغانستان کې. که طالبان خپله دغه پرېکړه وانخلي او د نړیوالو فشار هم څه پایله ورنه کړي، نور څه ناوړه عواقب به ولري دغه پرېکړه په افغانانو باندې؟
دقیقا څنګه چې ما وویل چې دا د ناروې د شورا رئیس وویل چې دا یوازې نه شپږ میلیون افغانان بلکې په میلیون ها افغانان ته تاثیر لاندې وړي، ځکه چې هغه ښځې چې کار کوي هغوی خو زه خپل کورو ته د رزق یا وسیله ده، خو تر دې څنګ دا ښځې ایدې باعث کیږي چې دوی هغه اړین مرستې چې دي هغه افغانانو ته ورسوي. نو کله چې دوی دا ښځې په دې ارګنایزیشنونو کې نه یا پوس وګوري، پنځه ارګنایزیشنونه همدا اوس بنسه او دا خپله یو هغه ښځې چې کار کوي د هغوی هغه د روزي لاره بندوي او بل هغه ښځې چې د دوی له کاره مستفید کیږي یا هغه فامیلونه، هغه افغان فامیلونه چې سرپرست یا بل څوک نه لري او تر دغې هغې نه دوی مستفید کیږي، هغوی هم دې نه بې برخه کیږي.
د ښځو فعاله ملیحا نوري وه چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
ازادي رادیو پرلندو چپو،
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
وسم په افغانستان کې د ځوانانو د بیکاری ستونزې ته راګرځو. یو شمېر ځوانان چې لوړې زده کړې لري په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او له مادي پلوه د خپلو کورنیو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې چې د 2022 کال په جنورۍ میاشت کې خپور شوی، په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته 15,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. تفصیل یې د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
هر ارگانی که رفتم، هر جایی که رفتم، برم کسی وظیفه نداد.
تابش ایوبی ده، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه فارغ شوی. نوموړی وایي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه شوی چې له امله یې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له سختو شرایطو سره مخ دی.
از وقتی که ګروه طالبان وارد
له هغه وخت چې د طالبانو ډله کابل ته راغله، زما د مور دنده ترې واخیستل شوه، د خور دنده مې ترې واخیستل شوه او آن له ما څخه یې دنده واخیسته. د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن یم. 14 کاله مې زده کړه وکړه او په پای کې ټول هېڅ شول. په افغانستان کې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی.
خیال محمد بیا د پلازمینې کابل بل اوسېدونکی دی. نوموړی د کمپیوټر ساینس له پوهنځي فارغ شوی دی. دی وایي چې بیکاره دی او هره ورځ په کار او وظیفې پسې ګرځي. خیال محمد وایي
در جستجوی کار هستن، ولی فعلا در افغانستان
ځوانان د کار په لټه کې دي خو کار درک نه لري. ټول یې زده کړې کړي او د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو ټول بیکاره دي. دوی خپل ورځنی لګښتونه نشي پوره کولای.
محمد ولی چرخی بیا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی چې له ادارې او منیجمنت پوهنځي څخه فارغ شوی دی. نوموړی چې دا مهال بیکاره دی، د کار نشټوالی د افغانستان د لوستو ځوانانو عمده ستونزه ګڼي. محمد ولی وایي چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
زمینه کار برای هیچ جوان مثلا
ځوانانو ته کار زمینه برابر نه ده. زما وضعیت هم پخوا ښه و، خو اوس هیڅ ښه وضعیت نه لرو. په ټولیزه توګه اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا داسې حالت دی چې موږ یې هیڅ تصور نه درلود.
ما هیڅ وخت تصور یې روزنه داشتیم.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح‌الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړی مخکې ویلي و چې د پخوانی حکومت ټول ځوان کدرونه اوس هم د طالبانو په حکومت کې کار کوي. د 2022 کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته 500,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. افغان ځوانان وایي که لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، دغه ټول ځوانان به له هېواده وتلو ته اړ شي. ډېری ځوانان په دې وروستیو کې په قانوني او غیر قانوني توګه ګاونډیو هېوادونو او ځینې اروپایي هېوادونو ته کډه شوي دي. دغه ځوانان بیروزګاري، د اقتصادي کړکیچ اوج او د نویو محدودیتونو زیاتوالی له هېواده د وتلو اصلي لاملونه ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو، اوس هم په پاکستان کې پر یو موضوع تمکیږو. پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. له دې سره هممهاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي خپل هغه خبره یې بیرته اخیستی چې ویلي و ممکن هیواد په افغانستان کې د پاکستانی سخدریزو پټنځایونه په نښه کړي. بل لور ته پرون پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره د جګړې اعلان وکړ او سیاسي مشرانو ته یې د هدف ګرځولو ګواښ وکړ. دا چې د پاکستانی طالبانو دغه ګواښ څومره مهم دی، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه وکړه.
طبعا دغه ګواښ جدي دی، او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغسې موضوعات خصوصا د ټي ټي پي سره د مذاکرو موضوع، او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډېر زیات تورونه دي په دې برخه کې، نو دا ښکاري لکه څنګه چې په 2008 نه تر 2013 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمېر د دوی غړي له منځه وړل، او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی لمنځه یوړل، او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوځ او استخباراتو باندې راغی. اوس مهال هم دا ښکاري چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی، ګواښ مستقیم احزاب ته ورکړی په داسې حال کې چې که د حکومت په چوکاټ کې څوک وي خو طبعا هغه مخالف ډلې یاغیان هغې لمنځه وړي یا هغوی هدف ګرځي، ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیبه مخکاری. خو طبعا پاکستان کې دغه لوبې زیاتې د استخبارات او د پوځ لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شام صاحب څه فکر کوي، ولې پاکستانی طالبان وروسته تر دې چې اور باندې پای ته ورسوو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاسي ویلامیا یې ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل؟ پخوا به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکوونکي هدف ګرځول.
خو طبعا دغه څه مختلف سوالونه دي. اول خو پوځ چې په شکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخکې وړي وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوری ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوځ او استخباراتو دې سره خبرې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي ده، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سې احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازمه وه دوی دخیل نه وو. نو دغه سې یو ګونګه پروسه دی چې وړې وه. ظاهرا اوس داسې ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې هغه دوی دې په ځای کړي، که د بندیانو خوشي کولو هغې بیرته مسلح راتګو خپلو سیمو ته قبایلي سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روښان نه ده خلکو ته، او طبعا پاکستان کې هم دغه احزاب هم همدغسې یو نظر لري.
او شمس یو بل موضوع هغه دا ده چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پي اصلي هسته په افغانستان کې د دولت طالبان ورسره نه مني. څه فکر کوي، کوم لوري په حق دی؟ آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
دا څه چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان که پاکستانی طالبان که فعالیت کوي، که بریدونه کوي، که حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلي سیمو کې کافی زیات حضور لري، نو هغه به فکر نه کوم چې دې ته زیات اړتیا ولري او د هغه باندې به مستقیم تاثیر ولري. ولې د دې احتمال هم شته چې یو حد پورې به د دوی حضور ویلته، او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلي توګه باندې انکار هم نشي کوي، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرښې باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کوو دوی هم کولی شي. دغه جغرافیا داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دا به هم واوري چې په خوست کې قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت دې د قومونو یووالي ته کار وکړي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد شیبر د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ټلګراف ورځپاڼې د طالبانو له لورې په خیری دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار د ممانعت مسله راخیستې ده. ورځپاڼې د فاطمې په نوم د یوې مېرمنې خبرې راخیستې دي چې د ماشومانو د ژغورنې له مؤسسې سره یې کار کاوه. د فاطمې په وینا له ښځینه مامورینو پرته په افغانستان کې مؤسسې اغېزمن کار نشي کولی. فاطمې د تعلیم په برخه کې کار کاوه او څه باندې یوه اونۍ کېږي چې طالبانو له کاره منع کړې ده. دا وایي چې طالبانو له کاره وګرځولم او ویې ویل چې په مرستندویه مؤسسو کې ښځینه کارکوونکو ته په افغانستان کې اړتیا نشته. فاطمه وایي له دې خبرې سره حیرانه شوم، په قهر شوم او زړه مې مات شو. دا زیاتوي چې د دې د زده کوونکو د امتحانونو وخت و چې اوس په بل ټولګي ته ولاړ نشي او د ټول کال خواري به یې ضایع شي. د لویدیز یوې بلې ورځپاڼې بیا د ماشومانو یوه بله ستونزه راخیستې ده. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سکاروي ناروغۍ پیښې زیات شوې دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دې دوهم ژمي کې دا ناروغي په ماشومانو کې چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي ډېره لیدل کېږي. انډیپندنت لیکي چې سره سړي ورته ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 35% د سکاروي ناروغۍ پیښې ډېرې شوې دي او وړم کال یعنی په 2020 کې سره صلیب د افغانستان د 3 روغتونونو د اطلاعاتو له مخې خبر ورکړی و چې 1,05,202 پیښې ثبت شوې وي او په 2022 کې د سکاروي پیښې 2,14,940 ته ورسېدي. د ورځپاڼې په باور دا پیښې په ځانګړي ډول تر 500 کلونو په لښومره ماشومانو کې دوه برابره شوې دي. ورځپاڼه د روغتیا د نړیوال سازمان په استناد لیکي چې د سړې هوا له رارسېدو سره په افغانستان کې د سالنډۍ پیښې هم زیات شوې دي او یو ډول له ټوخي اخیستونکې ناروغي هم په ژمي کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان استازي ډاکټر لو ډاپینګ انډیپندنت ته ویلي دي چې لا هم د افغانستان څخه باندې 13 میلیونه خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې هلته ابتدایي روغتیایي خدمات نشته. د لو ډاپینګ په باور د افغانستان له لویو اویا عمومي روغتونونو څخه 28 اوس لپاره پیسې نه لري. ورځپاڼه بیا د روغتیا نړیوال سازمان په وینا لیکي چې 3.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې اوسنۍ روغتیایي بیړنۍ وضعیت کنټرول کړي.
اوس هم ورزو خوست په خوست کې قومي مخور له چارواکو غواړي چې د قومونو یووالي او هغوی سره د همغږۍ برخې ته پاملرنه ډېره کړي. دوی وایي نظامونه هغه مهال پایښت مومي او پیاوړي کېږي چې د قومونو او ولسونو ملاتړ خپل کړي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي دوی د قومي مخورو سلام مشورو او د قومونو ملاتړ ته اړتیا لري. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د قومونو د یووالي او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ارزښتناکه ونډه لري او نظامونه هغه وخت پایښت مومي چې خپلې چارې قومونه او مشرانو سره په همغږۍ کې ترسره کړي. خوستوال مشران غواړي چې په سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې د هم د قومي مخورو ونډه ته پام کیږي او له چارواکو سره د نظرونو او مشورو د شریکولو چارې دې ورته آسان شي. دوی یاد سرګندونې په خوست کې د ځایي چارواکو په ګډون د یوې ولسي غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړې. قومي مشر توریاري منګل وویل
همدغه قومونه دي چې د خوست یوالی ساتلی دی، د خوست نه دفاع کړې ده او د خوست ټول ستونزې د همدغو جرګو او مرکو د قومي یوالي نه په نتیجه کې ترسره شوې دي. که چیرې قومي یوالی موجود نه وي نه نظام چې شي کولی شي او نه هم خلک د هغو خدماتو نه ته لاسرسی پیدا کولی شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
یو بل قومي مشر رحیم ګل بابکر خلوی قومونه د نظامونو په جوړولو کې ډیر مهم دي او په دې اړه خپل اغیزمنتوب د تاریخ په اوږدو کې ثابت کړی دی.
نظامونه د کومو د لاسه جوړیږي او ارزښت لري. کومونه کوي شي چې داغه نظامونه ړنګ کړي. کومونه داغه په خوانای تاریخ لري یای چې توی تیریږي او کاڼي پاتې کیږي. کومونه په همدې ځای پاتې دي. نو د حکومتونو مدا غوښتنه ده چې د قومونو سره په اتفاق او اتحاد په یووالي کې کار وکړي، ځکه د وطن په یووالي جوړیږي، په اتفاق جوړیږي، په اتحاد جوړیږي.
قومی مشران وای چارواکی دی ورته داس زمینی برابری کی چه دوی هر وخت په اسانه خپل سلام مشوره ور سره شریکی کی. قومی مشر سمین خان زدران ویل
امارت کوله شی ته د پر دروازه خلاص کی او قومونه سپورت کی قومونه تقویہ کی پیشو کنه قومونه دوپره داس زمینا برابر کی چې د ارم شخ په نظر د خپل مشران سره تاییدول شي او مستقیم یې نه شي.
د خوست قومی مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د پټولو سیمه ایزو او ملي تصمیم نیونو کې ولس او قومي مخابرو ته ونډه ورکړي.
صدیق الله نازیم د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندوزای قومي مشر او دولت نه غوښتنه ده چې هغه تصمیم چې په ولایت په سطح یا مرکز په سطح نیولی کېږي په هغه تصمیمونو کې قومي مشران باید شرکت وکړي، ځکه دغه قومي ولس ته دغه خال دي. کله چې ولس نه وي دولت هیڅکله مخته نه شي تلای. دولت نه مې غوښتنه ده څومره تصمیمونه چې نسی پاکې قومي مشران باید شرکت وکړي ولته ګډون وکړي.
د یادونه وړ ده په خوست کې تر دېرشو پورې لویه وړه قومونه اوسیږي چې د پخوا په شان قومي څلې نرخونه او رواجونه پکې دود دي او د ولس په منځ کې ډېری ستونزې د همدې دودونو په رڼا کې حلیږي. په اوس وخت کې هم چارواکي تر ډېره د خلکو په منځ کې حقوقي دعوې او لانجې قومي جرګو مرکو او مصلحینو ته سپاري او د هغوی پرېکړې بیا چارواکي تاییدوي او د دعوې په اړخونو د اجرا وړ ګرځي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو نن د ماسپښین له دوو تر څلورو بجو د دغه خبرونې را سره واورئ. په پښتو او دری دواړو خبرونو کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث کیږي. اوس هم راځو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په باره کې یو ګڼې ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه، داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300، $2,000، $2,500، $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره دي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه، خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دغه پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دی، د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغسې خبره ده چې ملک کې ښه حالات ډېر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه م لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش د خپل ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو، زما هیله او غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لږ کړي او دغه د مدرسو کارکوونکي مې لږ کړي، ورځ په ورځ تنګسیا راولي په ملک سره او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د داړه حکومت سره اضافه کړي دي پر موږ باندې، داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستي دي سره. زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کار وسه لاس واخلي او عدالت وچلو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 40 20 21 سلروشت دو سو یو شمیر بیا تکرارم سیفر سیفر سلور سو شل دووشت یولس سلروشت دو سو یو
اوریدونکو رو رو ورسیدو د خبرونې دویمه نیمایی ته په افغانستان کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. دویمه نیمایی کې درته نور بس د خبرونه لرو. قربانۍ زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده له وړاندې استودیو ته راغلي. خو تر دغه خبرونې مخکې پام وکړئ د ساعت لنډو خبرونو ته. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځې دوه ځای په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځای لمانځه وړی دی. دوی وایي